یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده صفی الله ستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته راغلاست وایم پیل په خبرونو باندې کوم د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي د افغانستان وضعیت له بهر څاري او له هیواد د احتمالي تروریستي ګواښ په صورت کې د دې وړتیا لري چې هغه له منځه یوسي دا خبره د دغه وزارت ویاند جنرال پات رایدر پرون په واشنگتن کې د یو خبریال د دې پوښتنې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو یو کال وروسته له دې هیواده د احتمالي تروریستي ګواښ په اړه د پنټاګان ارزونه څه ده په ځواب کې وکړه. ښاغلی رایډر وویل که افغانستان ته نظر واچوئ نو هلته د پام وړ تروریستي ګواښونه شته، خو په اوس وخت کې زموږ ارزونه له بهره پر پلانونو څرخي، یعنی له افغانستانه بهر د عملیاتو پر پلانو. رایډر زیاته کړه د ده په باور موږ اوس په خوندي حالت کې، خو بیا هم وضعیت له بهره څارو او د اړتیا په صورت کې دا وړتیا لرو چې له بهره د تروریزم ضد عملیات ترسره کړو. جزئیات به وروسته هم واورئ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یو چا وایي په افغانستان کې روان 2022 کال د سختو اورښتونو او سیلابونو په نتیجه کې 250 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او له 100 زیات کسان یې اغیزمن کړي دي. اوچا په یو ټویټ کې ویلي ملګرو ملتونو او شریکانو یې له ځپل شوو 15,000 کسانو سره د خوراکي موادو، خیمو، روغتیایي خدمتونو، اوبو، د حفظ الصحې کیټونو او نورو اړینو وسایلو مرستې کړي دي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال رامیز الکبروف په یو ټویټ کې د ازبکستان له حکومت او د سورخون دریال والی مننه کړې چې د ترمیز له لارې افغانستان ته د بشري مرستو د لیږلو لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي دي. د الکبروف په خبره د ترمیز د مرستو له مرکز څخه هره ورځ په 100 واګونو کې لومړنۍ مرستې افغانستان ته استول کیږي. روسیه پر دی هیواد د لویدیز لوري د بندیزونو په جواب کې د کاناډا پر 1500 نورو پوځي او سیاسي چارواکو بندیزونه ولګول. دغه چارواکي به اجازه ونه لري چې د روسیې خاورې ته داخل شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرونی چهارشنبه وویل دغه اقدام د روسیې پر ادباو د اوتاوا لخوا د لګول شو بندیزو په جواب کې کړی. دې وزارت همدارنګه ویلي چې د روسیې د عدلي وزارت د کاناډا درې غیر دولتي سازمانونه هم د نامطلوبو سازمانونو په فهرست کې شامل کړي دي. تېره اونۍ کاناډا پر اوکراین د موسکو د یرغل په خاطر پر نورو 12 روسیې او یوې دفاعي کمپنۍ باندې بندیزونه لګولي دي. او نن د کرکټ په آسیا جام کې د بنګلاديش او سریلانکا ټیمونه لوبیږي. د دې لوبې ګټونکی به د څلورو غوره پړاو ته اوزي او بایلونکی له مخکې تک پاتې کیږي، ځکه دواړو ټیمونو خپلې لومړۍ لوبې په افغانستان بایللې دي. د آسیا جام تېره شنبه د افغانستان، هند، پاکستان، بنګلاديش، سریلانکا او هانګ کانګ ترمنځ پیل شو. تر دې دمه له بې ډلې افغانستان او له اې ډلې هند څلورو غوره پړاو ته لار پیدا کړې ده. د څلورو غوره پړاو یا سوپر فور په لړ کې به یو وار بیا ټیمونه سره مخ کیږي او د سر دوه به یې پای لوبې ته وځي. خبرونه مو اوریدل، اوس باور شده پروگرام معرفی ته. د امریکا دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد مبارزې په هدف له بهر نه پر دغه هیواد څارنه شته.
افغانستان ته وګورئ نو په دې هېواد کې ګڼ ترهګریز ګواښونه شته. له همدې امله موږ له لرې واټن څخه عملیاتو وړتیا فعاله ساتلې.
په دغه پروګرام کې به د غزنی د سیلاب ځپلو د وضعیت په اړه هم درته راپور خپور کړو چې وایي باید مرستې ورسره وشي. د هماوري چې په پاکستان کې ډاکټران اندېښمن دي چې لکونه کسان به د سیلابونو څخه وروسته ناروغي واخلي یا به ناروغه شي.
د سیلاب د وجې مختلف بیماریانو د خورېدو یو خطره ده. 50,000 نه والا 300,000 خلک دا پریډکټ کیږي، د متعلق د پیشنګوي کیږي چې را دا به مختلف بیماریانو کې سیلاب د وجې متاثره کیږي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
را به شو. اول مطلب ته، د امریکا دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد مبارزې په هدف له بهر نه پر دغه هیواد څارنه شته. د دغه وزارت ویان پات رایدر د چهارشنبې په شپه ناوخته رسنیو ته په یو خبري ناسته کې په افغانستان کې د داعش ډلې خراسان څانګې فعالیتونو ته په اشاره وویل دوی څاري او پر وخت به ځواب وایي. د طالبانو حکومت وایي د تیر په پرتله یې ترهګرۍ ډلې په ځانګړې توګه داعش ډله ځپلې او هیڅ چا ته به په دغه هیواد کې د ترهګرۍ په هدف تحرکاتو ته اجازه ورنه کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د امریکا د دفاع وزارت چارواکي ټینګار کوي چې له هم افغانستان کې د ترهګرۍ ګڼ کوخونه موجود دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي په تری در چې د چهار شمې په شپه نه وخت د اگست په یو دیرسمه په یو خبري ناسته کې خبرې کولې. په افغانستان کې د داعش ډلې خراسان څنګه فعالیتونو ته په اشاره سره وویل چې دوی له بهره یا لری واټن څخه دغه هیواد تر جدي څار لاندې لري.
If you look at Afghanistan, there are significant terrorist threats.
که تاسو افغانستان ته وګورئ نو په دې هیواد کې ګڼ ترهګریز ګواښونه شته. زموږ اوسنۍ ارزونه دا ده چې د بهرني پلان او افغانستان د بهرنیو عملیاتو لارخه زما په نظر موږ په یو خوندي وضعیت کې یو. که څه هم اړتیا ده چې موږ باید هغه ځای تر نظر لاندې ولرو، نو له همدې امله موږ له لرې واټن څخه عملیاتو اړتیا فعاله ساتلې شو وکړی شو د اړتیا په صورت کې د ترهګریز د عملیات وکړو. دا د حیرانتیا خبره نه ده چې په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه په سیر ډلې شته
امریکا ورسته له هغې په افغانستان کې د ترهګرۍ د ګواښونو د موجودیت خبرو باندې ټینګار کوي چې د تېرې جولای میاشتې په یو دیرسمه نیټه یې د دغه هیواد پلازمینه کابل ښار شیرپور سیمه کې د القاعدې ډلې مشر ایمن الزواهری هم په نښه او وی وازه. بلخوا تر دې شاوخوا یو میاشت وړاندې د دوو اونیو په ترڅ کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو په ځانګړې توګه کابل ښار کې په عامه ځایونو او په جوماتونو کې د داعش ډلې خراسان څنګه له لوري څو پرله پسې حملې تر سره سوې چې ګڼو عامو خلکو او د طالبانو ځینو مشهورو دیني عالمانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د امریکا د دفاع وزارت وایي ښاغلي ریدر دا هم وویل چې دوی د نړۍ په ګوټ ګوټ کې په هر وخت کې د هر هغه ترهګریز ګواښ پر وړاندې چې د امریکا اتباعو ته زیان رسوي د ځواب ویلو لپاره په بشپړ ډول اراده لري، خو د طالبانو د حکومت چارواکي د امریکا دا اندېښنه ناسمه ګڼي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د امریکا د دفاع وزارت د ویان د څرګندونو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل دوی به هیڅ ترهګرۍ ډلې په ځانګړې توګه داعش ته په افغانستان کې د ترهګریزو تحرکاتو اجازه ورنه کړي. تر دې وړاندې هم بېلابېلو امریکایي چارواکو او پوځي جنرالانو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په اړه وخت نه وخت اندېښنې ښودلې او ویلي دي چې په دغه هیواد کې ترهګرۍ ډلې د پیاوړي کېدو په حال کې دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف یو وای په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه جدي اندېښنې دي. دا مال نږدې 19 میلیونه وګړي د دغه ادارې په خبره د خوړو له کموالي څخه کړیږي. دغه اداره وایي پرون چهارشنبه د قزاقستان لومړنیو مرستو یوه لویه بسته په ترمیز کې د ملګرو ملتونو ته وسپارل شوه چې په افغانستان کې پر میلیونو کسانو وویشل شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د خوړو نړیوال پروګرام بیا ډبلیو اف پی په افغانستان کې روان بشري وضعیت ناوړه ګڼي او په دغه هیواد کې له اړو کسانو سره د مرستې لپاره د مرستندویو هیوادونو د ملاتړ پر دوام ټینګار کوي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحید الله امانی تیر شپه ازادي رادیو ته وویل
ډبلیو اف پی د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښمن دی. دمونګ اخرین ارقام یا شمیرې ښیي چې په افغانستان کې اوس مهال 19 میلیونه شاوخوا کې کسان دوی دي خوړو له امله له خوندیتوب سره مخامخ دي او د خوراکي توکو بشري مرستو ته اړتیا لري. دبلیو ایچ پی په خپل مرستو ته ادامه ورکوي او تر اوسه پورې یعنی د 2023 کال له پیل نه تر اوسه یې تر 3 میلیونه نه زیات کسانو ته په ټول افغانستان کې د خوراکي توکو مرستې رسولې دي.
شغل امانی زیاته کړه د خوړو نړیوال پروګرام هڅه کوي د شمی تر راتک مخکې په ځینو ځانګړو سیمو کې خوراکي توکي لوړاندې ذخیره کړي. هغه زیاته کړه
نو ولدي عمل چې وکولای شو په دغه لرو پرتو سیمو کې د شمی تر راتک د لارې باندې دونه مخکې خوراکي توکي ذخیره کړي شو مونږ لاړو مالی امکانات ته اړتیا لرو. هیله مو ده چې دا مالی امکانات په زمونږ په واکه په وخت او موقع سره راکړل شي.
د خوړو نړیوال پروګرام بیا ډبلیو اف پی د چهارشنبه په ورځ د ایوی اعلامیې په خبرولو سره د قزاقستان د مرستو د تسلیمولو خبر ورکړی چې په افغانستان کې به پر اړو کسانو وویشل شي. د دې ادارې په وینا د قزاقستان په مرستو کې خیمې، کټونه، توشکې، کمبلې، کالي، لوښي، غوړي، وریجي او شیدې شامل دي. د خوړو نړیوال پروګرام په اعلامیه کې په افغانستان کې د قزاقستان د شارزدافیر بختیار سانایف په حواله راغلي چې ویلي دي هدف یې دا دی چې د افغانستان په وروستیو زلزلو او سیلونو کې له زیانمنو کسانو سره د ملګرو ملتونو له طریقه مرسته وشي. په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي د مرستیال رامز الاکبروف په وینا ویل شوي چې ویلي دي تیر کال د افغانانو په ځانګړي ډول ښځو او نجونو لپاره ډیر سخت کال و. د همداراز ویلي په افغانستان کې بشري اړتیاوې په بېساري ډول زیاتې شوي او د افغانستان تر نیمایي زیات وګړي دا مهال د ژغورنې لپاره مرستو ته اړتیا لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
هغه افغان پناه غوښتون کې چې په روسیې کې بیرته افغانستان ته خرج شوی وایي د ترکیه او ایران د امنیتي ځواکونو چلند ډیر ناوړه او روسلغه چې سباندې کال مخکې طالبانو پر افغانستان ولکټینګ کړه غنو کسانو له افغانستان د کډوالې لپاره مټي بډوالې دوی اروپا ته د رسیدو لپاره د ایران او ترکیه خطرناکې لارې غوړه کړې. د بخښنې نړیوال سازمان هم پرون له افغان پناه غوښتونکو سره د ایران او ترکیه د امنیتي ځواکونو چلند خوښینون کوي او بالاوی ویل د دوی په دزو په لزګونو افغانان وژل شوی. په دې اړه ریپورت واوري.
سردار ولی اریوبی په ترکیه کې لسخت باندې رول وروسته 13 میاشت بیرته افغانستان ته اخراج یا ریپورت شو. هغه پرون ازادۍ رادیو ته وویل
تقریبا 2 میاشتې ما د ایران او ترکیه په مرز کې تیر کړل. په دې 2 میاشتو کې ما داسې شان ولیدل چې هیڅ دی ویلونه دي. هلته موږ به یو خوابګاه یاد استرازای کې پروتو د دین خلکو به چې ګیمونه ولا خونه و ترکیه سکر ویلی او چا به خیمه ماتوي چا به لاسونه چا غاخونه چا به سترګې شنه. یو ورځ موږ په گیم کې وختلو ترکی پولیسو ونیولو. هلته ورم شې و د ټول نفر دومره وویل د چا خولی ویني وي د چې سترګې پټسي د لیوکسن مر سره شته غبم درولې ګم بیا نو ډیر بد وضعیت وکړو. د ټول وره په وینو باندې ککړه و د افغانانو په وینو باندې.
د بخښنې نړیوال سازمان کې د ایران د برخې څېړونکي رها بهرینی له ایران انټرنیشنل سره پرون په خبرو کې وویل د ترکیه او ایران لخوا پر افغان پناه غوښتونکو په داسې حال کې دازې شوی چې دغه پناه غوښتونکو هیڅ ډول خطر نه و پېښ کړی.
د ایران امنیتي ځواکونو په تیریو کال کې د لسګونو افغانانو د وژنې سبب شوي دي. ګرنورې ټپیان کړي دي چې په هغوی کې ماشومان او زاړه کسان هم شامل دي.
میرمن بهرینی پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې دغه افغانان پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته مجبور شوي د کډوالۍ لار خپل کړي او په اروپا کې د خجوان په نیت د ایران او ترکیه پر خطرناکو لارو مزل کولو ته زړه خکړي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یو څېړنیز راپور کې وویل ترکیه او ایران د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف خپلو هیوادو ته د افغان کډوالو د داخلېدو مخه نیسي. د ایران او ترکیه چارواکو د دغه راپور په اړه رسمن خپل نظر نه دی څرګند کړی. د راپور لمخې په تیر یو کال کې د ایرانی او ترکی ځواکونو لخوا د لکتر لګا 400 افغانانو د وژنې اسناد تر لاسه کړي چې له دې جملې 11 افغانان د ایرانی ځواکونو لخوا او پاتې 3 نور د ترکی ځواکونو لخوا وژل شوي دي.
جوان
ازادي خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت شری
په هنه
چې مون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د سیلاب ځپلو سره د مرستو په هدف پرون په ننګرهار کې درې ورځې ورزشي سیالې په پیل شوې. منتظمین وایي د ټکټونو راټولې شوې پیسې به د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره وکاروي. په دې اړه پام وکړئ دغه ریپورت ته.
لسیلاب ځپلو سره د مرستې په موخه دا درې ورځنۍ ورزشي سیالۍ د اګست په 1 نیټه د جلال آباد ښار فوټبال لوبغالي کې پیل شوې. د ننګرهار د بدني روزنې او اولمپیک رئیس عبدالسلام وزیروال د سیالۍ د پیل کېدو پر مهال رسنیو ته وویل، په دې سیالیو کې بیلابیلو ورزشي لوبو ته ورځې ټاکل شوي او د ټیکټونو په ذریعه راټولې شوې پیسې به په سیلاب ځپلو کورنیو وویشي. نوموړي وړاندې وویل،
دلته ورزشي پروګرامونه دي، نن به د فوټبال او د والیبال لوبې تقریبا په سره څنګ کې نمایشات دي، نور هم په سبا بیا موږ د پهلوانۍ لوبې لرو له سهار تر ماښامه، او په بل سبا بیا د فری فایر سیالۍ دي او په منځ کې څنګ څنګ کې ورسره نمایشات دي. زموږ هدف له دې نه د سیلاب ځپلو سره مرسته ده. هغه هیوادوال چې زموږ په خارج کې اوسېږي هغوی کولی شي چې زموږ د دغې د ننګراري ځوانانو چې زموږ سره دلته فعاله دي خصوصي دوی په توسط کولی شي دلته پیسې راولي، ګیري ته یې وسپاري او دوی ټکټونه ور باندې والي او دلته زموږ د سیلاب ځپلو لپاره استفاده کوي.
په دې کمپین کې د رضاکارو ځوانانو مشر عطاالله خوګیاڼي بیا د مرستو په راټولولو او د ویش په پروسه کې د شفافیت ډاډ ورکوي.
موږ ولسته ډاډ ورکوو چې ستاسو پیسې څومره موږ ته راځي، موږ د 500 والا، 100 والا، 500 والا او 100 والا څلور ډول ټکټونه برابر کړي او شفاف پروسه باندې ان شاء الله زموږ ټیم کار کوي. هڅه به وکړو چې سیلاب ځپلو ته ښه ډول مرسته راټولې کړو او ورته وایي.
د ننګرهار د ځوانانو چارو امیر زهیر شیرزاد وایي، له دې وړاندې هم د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې له سیلاب ځپلو کورنیو سره د مرستې په فار دا ډول کمپاینونه ترسره کړي وو او ښه نتیجه یې ورکړې وه.
د دې رسنۍ د لارې چې هر څوک اوري، که هغه نظامي وي، که هغه ملکي وي، که هغه عام وګړی وي، هر څوک وي، را دې شي له دې لوبو د خوند واخلي او دغه ټکټونو ته لپاره ټکټ دې وکړي. که څوک رسیدګي نه شي کولی چې منګرام دی او سرافي ده، د هغې لارې دې راولېږي روپۍ تر څو دغه یو عظیم خیر کې
د ننګرهار د اطلاعات او کلتور رئیس قاری نور محمد حنیف له سیلاب ځپلو کورنیو سره د مرستې په موخه د ځوانانو هڅې ستایي او په دې برخه کې د ولسی خلکو ونډه هم مهمه بولي.
موږ په دغه رقم ځوانانو، په دغه رقم انسانو موږ ویاړو ور باندې، فخر کوو ور باندې او ټول ولس باندې زغک کوم مینوالو باندې چې تراسي دغه ټکټ یې واخلي تر څو زموږ او تاسو هغه هیوادوال چې په دغه سیلاب کې مطلب دې ته زیان رسیدلی، تکلیف رسیدلی ده، دا پیسې هغې کورنۍ ته، هغې زیانمنو خلکو ته ورسیږي.
د ذکر وړ ده چې په تیرو دوو اونیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سیلابونو لسګونه کسان مړه او زخمیان کړي، زرګونه کورونه یې ویجاړ کړي او لسګونه زره جریبه زراعتي ځمکې تخریب کړي دي.
و موردل چې په ننګرهار کې د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره ورزشي سیالۍ پیل شوې دي. ور به شو اخوا پاکستان ته. په پاکستان کې روغتیا پالان اندېښمن دي چې په دغه هیواد کې د وروستیو سیلابونو د بهیدو له امله به اوس ګڼ خلک د ساري او نورو ناروغیو باندې اخته کیږي. دوی اټکل کوي چې شاوخوا 6 میلیونه خلک به په پاکستان بیلابیلو سیمو کې د ناروغیو څخه وکړيږي. په دې اړه پام وکړئ له کراچۍ د نیاز علي رپورټ ته.
په دې لړ کې د اگست په 1 په کراچۍ کې د بیلابیلو ډاکټرانو اتحادیو په ګډه یو خبری کانفرنس کې وویل چې د سیلاب ځپلو سیمو خلک ډیر په تیزۍ سره په ناروغ کېدو اخته شوي دي. د خبری غونډې په وخت پروفیسر ډاکټر عبدالله متقی وویل،
سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں نہ صرف وبائی امراض پھوٹ سکتے،
دی وایي چې سیلاب ځپلو سیمو کې نه یوازې وبائی مرضونه د خپرېدو خطر ده، او را روانې درې میاشتې د سیلاب پلو لپاره یو نوی امتحان دی. د سیلابونو له کبله په ناروغیو اخته شوو خلکو د درملنې لپاره ورته په راتلونکي 3 میاشتو کې د شاوخوا د 50 کروڑ روپو د دوایانو ته اړتیا لري، او که اوس مهال د وبایي مرضونو مخنیوی ونیولی شو نو د دغه ناروغیو له کبله به د مړو شمیر هم ډیر لوړ شي. ډاکټر شکیل احمد چې په خیبر پختونخوا کې یو غیر سرکاري تنظیم خدمت فاونډیشن د صحت څانګې مشر دی، نوموړي د اگست په 1 مشال ریډیو ته وویل،
د سیلاب د وجې مختلف بیماریانو د خورېدو یو خطر ده. اندازې مطابق 50 لکه نه والا 3 لکه خلک دا پریډکټ کیږي، د متعلق د پیشنګوئی کیږي چېرې دا به مختلف بیماریانو کې د سیلاب د وجې متاثره کیږي. فی الحال په خیبر پختونخوا سیمه کې هغه موږ ډېر کیسونه داسې رپورټ کیږي کم بیماریانې اوس د وجې کیږي سوابي په سیمه باندې د چرسدې په سیمه د چتراله پر لور دیره پر لور په سیمه ټانګي خان کې جل د سرمن چین ډیزیزز ډیر زیات رپورت شوی دی. د سره سره د ګیسټرونټرایټس بیماریانې خې د فوډ پوایزنینګ مختلف کیمپس کې رپورت شوی دی.
او بیا د سن په سیلاب ځپلو سیمو او خیمو کې اوسیدونکي په ګڼ شمیر کې نارینه او د میرمنو ترڅنګ ماشومان هم په ناروغیو اخته شوی دی. د سن د ځوانانو ډاکټرانو ټولنه چې د سن صوبې په مختلفو سیمو کې د سیلاب ځپلو خلکو د درملنې لپاره کیمپونه لګولي دي. د دغه ټولنې یو غړي او د ماشومانو د ناروغۍ ډاکټره ډاکټر اسیا د اګست په 1/3 مشال لیډیو ته وویل
که په کیمپونو کې دي او که زموږ سره په این آی سی ایچ په او پی ډی کې ریګولر چې ماشومان څومره راځي نو باغې کې زیات تر ماشومان چې دي هغه د کیمپونو د سند علاقو هغه علاقې چې چرته سیلابونه راغلي دي. نارملی چې زموږ سره ماشومان راځي او پی ډی کې ناغه به 1200 پورې وو، خو اوس د سیلاب د متاثرین ماشومانو تعداد چې دی هغه 6-7000 ماشومان زموږ سره در 3-4 ورځونه ریګولرلی راځي. زیاتره شکایت کوم ماشومان چې راځي نو هغه چې دی خېټې خرابې دي، تبه ده، الټۍ دي.
دا په داسې حال کې چې د سن صوبې د صحت څانګې معلومات ښیي چې یوازې د اګست په میاشت کې په سن کې ماشومانو کې د نس ناروغۍ 193000 او 80 کیسونه رپورټ شوي دي.
و امردل چې په پاکستان کې روغتیا پالان اندېښمن دي چې هلته به د سیلابونو څخه راوروسته ناروغۍ زیاتې شي.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
تر لاندې د میورستا د ټولنیزو تحلیلو مطالبو برخه لرو.
له خبرونو ور اخوا
لمړی بل نوریاس نوری وورو چې د افغانستان پاړه په لویدیځ مطبوعاتو کې څرغلی.
ډیرو نړیوالو ورځپاڼو له افغانستانه د امریکایي وروستیو ځواکونو وتلو ته پام اړولی دی. لاس انجلس ټایمز لیکي د طالبانو د چټکو پرمختګونو او په کابل کې د لویدیځ پلوي حکومت د ړنګېدو وروسته د کابل ښار اوس د محرومیتونو پر ښار بدل شوی دی. په دوام کې راغلی چې د دغه وضعیت دوام پر اقتصادي فرصتونو، عمومي مسؤلیت، امکاناتو او هیلو سیوری غوړولی دی. له بریتانیا خبریدونکو ډیلی میل ورځپاڼې لیکلي چې طالبانو د چهارشنبې په ورځ له افغانستانه د امریکایي وروستي سرتیري د وتلو یوه کلنه کلیزه ولمانځله، خو حکومت یې په تېر یو کال کې د نړۍ هیڅ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. د ورځپاڼې په لیکنه د افغانستان اوسني واکمنان بیا پر خلکو په تېره پر ښځو شدید اسلامي قوانین عملي کړي دي. په دوام کې راغلی چې افغانستان د لوګي له سخت بحران سره مخامخ دی او د دې هیواد 90% خلک د خوړلو لپاره کافي ډوډۍ نه لري. د ډیلی میل د لیکوال په باور په افغانستان کې تر ټولو ډیر زیان ماشومان ته رسیدلی چې له کافي ډوډۍ څخه بې برخې دي. واشنگتن اگزامینر لیکلی چې د افغانستان جګړه په دورې بڼه د امریکایي له 800,000 زیات سرتیرو په لځای په ځای کولو سره تیر کال پای ته ورسیده. د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا څلورو ولسمشرانو جورج ډبلیو بوش، باراک اوباما، ډونالډ ټرمپ او جو بایډن پر دغې جګړې چې د 2020 کال په اکتوبر کې پیل شوې وه څارنه کوله، خو بلاخره د بایډن اوسنۍ ادارې ورته د پای ټکه کېښود. په دوام کې لولو چې بایډن ادعا کوي چې د ډونالډ ټرمپ پریکړې لاسونه تړلي وو، خو د واشنگتن اگزامینر د لیکوال په باور د بایډن ادارې هغه کار ترسره کړ چې د امریکا مخکینی ولسمشران په ترسره کولو کې پاتې راغلي وو، یعنی له افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل او په دې هیواد کې د امریکا په تاریخ کې د اوږدې جګړې پای ته رسول. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه په یو مطلب کې لیکي چې په افغانستان کې ماشومان د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. د ورځپاڼې په لیکنه په اوس وخت کې د افغانستان 90% وګړي د ډوډۍ، اوبو او روغتیایي خدمتونو په ګډون لومړنیو اړتیاو څخه بې برخې دي. په دوام کې راغلي چې په تېره یوه میاشت کې 80% افغان ماشومان وږي بیده شوي دي. د وال سټریټ ژورنال په لیکنه د امریکا او د نورو نړیوالو لوبغاړو پریکړو په افغانستان کې اقتصادي بحران لا پراخ کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا متحده ایالات باید په افغانستان کې د ماشومانو ملاتړ ته دوام ورکړي او هر څومره ژر چې کېدای شي د افغانستان د مرکزي بانک د شتمنیو د آزادولو او په دې هیواد کې له اړمنو خلکو سره د بشري مرستو د دوام لپاره خبرې اترې پیل کړي.
اوس ورزو غزنی ته هلته د اندړو په ولسوالۍ کې په دې وروستیو کې سختو سیلابي څپو خلک ځپلی دي. دغه سیلابي څپو په دغه ځای کې د ځایي اوسیدونکو 2200 کورونه نړولي او دغه کورنۍ بې سرپناه شوي دي. اوس وایي چې باید کورونه او استوګن ځایونه ورته جوړ شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
دغه کم د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ په چر دیوال سیمه کې د سیلاب خیریه بنسټ له لورې پرانستل شوی. د دغه بنسټ مشر سید احمد سیلاب وایي په دغه کم کې 200 کورنیو ته خیمې درولې او هغه یې پکې میشت کړي دي. ښاغلی سیلاب زیاتوي د خیمو تر څنګ له دغه 200 کورنیو سره د خپل وس مرستې هم کړي. په راتلونکي کې هم پلان لري چې د دغه بنسټ له لورې مرستې جاري وساتي. ښاغلی سیلاب له طالبانو حکومت او نړیوالو خیریه بنسټونو څخه غواړي چې د اندړو ولسوالۍ له سیلاب ځپلو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د ده په باور د دغه ولسوالۍ ولسونه سخت ځپل شوي او هیڅ ډول امکانات نه لري.
نن هر څه دوی د لاس څخه ورکړي. دوی نه د پروتې دپاره بستره لري، نه د اغوستو دپاره کالي لري، نه د خوراک دپاره غذا لري، نه د تداوی دپاره پیسې لري. ټوله یو پکت په یوه جوړه کالو کې د خپل کور څخه وتلي دي. ډېر کسان موږ په داسې حالات کې ورغلو چې خپل کورو ته به ناست و ژړل بیې ورته. وخت چې یو نارینه ژاړي دا خو ډېر دردونکي، ځورونکي او کړوونکي حالات دي.
ښاغلی سیلاب په دغه ځای کې رسنیو ته وویل په دغه سیمه کې تر 2000 زیاتې کورنۍ په داسې حال کې ژوند کوي چې د سیلابونو له امله یې ژوند د اندېښنې وړ دی. بل لور ته بیا په دغه کم کې میشت خلک پور کړل سوو خیمو خوش دي، خو وایي نورې مرستې دې هم ورسره اوسي. دوی وایي درې ورځې کېږي چې دغه کم ته راغلي خو له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د اندړو ولسوالۍ د سیدوالو کلي اوسیدونکی عبدالغیاس د دغه کډوالو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي په سیمه کې هر څه له لاسه ورکړي، هیڅ هم نه دي ورپاته، یوازې په یوه یوه جوړه کالو کې راوتلي دي.
موږ کورونه تباه شو دي، سیدوالو دي پی له خوا اوبه رالی ودا کومک راسره وکړه، خو مالونه مو تباه شو، کورونه مو تباه شو. خالي لوښی را کړی دي، دغه شی را کړی دی پرون، دغه د مرستو کومک راسره وکړه، دغه راسره وکړه.
دا دغه پندغالی د پرانستی غونډې ته په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمایز چارواکي هم ورغلي وو او ویناوی وکړې. د غزنی والی مولوی محمد ساکه خونزاده وویل په دغه کیمپ کې اوس یوازې هغه کسان میشت شوي چې بیړنۍ سرپناه ته اړتیا لري، او په نږدې راتلونکي کې به ډیری نورې ځپل شوې کورنۍ هم ورته راوستل سي. هغه زیاتوي د غزنی ولایت سیمایزه اداره د توان مطابق څه ناڅه مرستې د کډوالو چارو ریاست له لورې د اندړو ولسوالۍ سیلاب ځپلو کورنیو ته رسولې، او د راتلونکي لپاره هم پلان لري چې د دغه ولایت د پیښو پر وړاندې د مبارزې او چمتووالي ریاست لخوا ورسره مرستې وسي.
مسلې څه شی په توان کې دي؟ امارت په نمایندګۍ خبره کوتر دی قربان له نورو چې مو خواهش کوو سرمایهدار چې کوو له موسساتو چې دغه هم ټول ملکي خلک دي، نو د دې خو د بشر په نامه لګیا دي چې بشري مرستې کوو، ملکي خلکو سره یې کوو. دغه جای داسې ورته راسي په د تنخه هم کې خو هم نه کوي. دا پاره ولسوالۍ کې دا مشکل وجود لري.
غزنی هغه ولایت دی چې تیرو سیلابونو سخت وځاپو، خو د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې د وروستو یو ورښتونو له امله سخت سیلابونه راووتل چې د دغه سیمې ځایي اوسیدونکو ته یې د ځاني زیان تر څنګ سخت مالي زیانونه هم واړول. د چارواکو په وینا سختو سیلابونو د ځایي اوسیدونکو 2200 کورونه ونړول او شاوخوا 3000 جریبه کرنیز مځکه ویجاړه او همې کرنیز حاصلات لمنځه یوړل، خو تر څنګه یو شمېر کسانو ته هم مرګ ژوبل واړوله.
ستاسو لا پیغامونو
د جمعه ګل له هلمند ولایت تناوی ولسوالۍ څخه سمات یم. وروره دا د ماجر ریاست لږ میاشتې چې مبارزې کړې دي، زموږ سرایونه په کمربندو څپ شوي دي، ورونه مو چورت شوي دي. موږ ته ویل چې موږ بیا تاسو ته زنګ وایو، موږ چې راغواړو تر اوسه پورې خمچا موږ ته زنګ نه دی والی. او مامورین وایي اتان چې د طالبانو تر راس چې خپل دوست او قریبې هغه ورنوشته کوي یا نور جواب ورکوي. د بل سرایه ته زرونی د بل سرایه نه په ځان کې نوشته کوي، د دې کار غم دی وخوړل. سلامات.
السلام علیکم. د ننګرهار ولایت دلال پوری ولسوالۍ د شکنه ول د کلی ګلګین تاسو سره په تماس کې مات بعد د سلام مرو دا درخواست دی چې ډیر همکاران حکومتونه د خلکو سره وشول په افغانستان کې د دلال پوری ولسوالۍ په سطح کې د شل شو ته مېف خلک دي ډیر زیات او خواران د الله رضا ته ناسي او بس د لب تعالی خواران نو سره یې کوم همکاري کومه کو او نو ولسوالۍ موازه او نو ولسوالۍ سره بل څه همکاري وکړه د خوړې د مزري نه دی او نه په دوه باندې څوک مزري کوي او نه کولی شي د بنیادن مشتاقه دي الله پاک دې مې وینو په حال باندې رحم وکړي او د افغانستان دولت ته زموږ دا درخواست دی چې دا سره همکاري وشي کومک وشي وسلام ګلدین شکنه ورور
السلام علیکم دا غزما پیغام خو نشر کی اول د سلاب زپلو سره به چې ټول افغانستان په شفاف اوروري په مسلمانۍ باید چې حق واکدار ته ورسي داسې مه کوئ کله دغه نورې مرستې چې راځي ټوله پر خېښو پر خاله ویشه کېږي نور و خدای ته وګوري د دغه مظلومانو حق خو مه خوري باید چې ټول افغانان د دې سره کومک وکړي وسلام به احترام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
وخت په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې شوې ورځو لاندو خبرونو ته د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزارت وایي د افغانستان وضعیت له بهر څاري او له دې هیواده د احتمالي تروریستي ګواښ په صورت کې د دې وړتیا لري چې هغه له منځه یوسي دا خبره د دې وزارت ویان جنرال پات رایډر پرون په یو خبري ناسته کې وکړه دا خبري ناسته له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو یو کال وروسته د مراسمو په خاطر وه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچاوي په افغانستان کې د روان 2022 کال د سختو ورښتو او سیلابو په نتیجه کې 2500 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 300 زیات کسانی اغیزمن کړي. اوچا په یو ټویټ کې ویلي ملګرو ملتو او شریکانو له ځپل شوو 15000 کسانو سره د خوراکي موادو، خیمو، روغتیایي خدمتونو، اوبو، د حفظ الصحې کیټونو او نورو اړینو وسایلو مرستې کړي دي. روسیې پر دې هیواد د لویدیز له لوري د بندیزونو په ځواب کې د کاناډا پر 550 نورو پوځي او سیاسي چارواکو بندیزونه ولګول او نن د کرکټ په آسیا جام کې د بنگلاديش او سریلانکا ټیمونه لوبیږي. د دې لوبې ګټونکي به د څلورو غوره پړاو یا سوپر فور ته وځي او بایلونکي له مخکې تک پاتې کیږي ځکه دواړو ټیمونو خپلې لومړۍ لوبې په افغانستان باندې بایللې دي. لاند خبرونه مو واوریدل کولای شي تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. اوس هم نور بس دی پروگرام
نور بس دی شکست سکوت
السلام علیکم ازادي رادیو ته شرغ لاست د ازادي رادیو
پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پلانډو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
شه ټول ملت تور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وه
اگر ما اشتباه کوم ته نوز مشم قانون بانکداري نه درې
نور هغه سیاست مداران چې مشه افغانان په جبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بيشي باید غوي اتحاد فرصت ورته کړی
تاو د سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مپشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
شه ټول ملت تور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وه
اگر ما اشتباه کوم ته نوز مشم قانون بانکداري نه درې
نور هغه سیاست مداران چې مشه افغانان په جبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بيشي باید غوي اتحاد فرصت ورته کړی
تاو د سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته شرغ لاس اوریدونکو د ازادي راډیو نور بس د خبرونه روانه ده. زمال علي بشیرم تخنیکی چارې شمس الحق پر مخ وړي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې په دې ورستوي کې پر ټولنیزو رسنو یو ویډیو خپره شو چې پکې یو شذ ښکاری چې په جړا وای د طالبانو د کورنۍ چارو په خوانی ویاند سعید خوستی اوربان تجاوز کړي او سره په زور نکاح کړي ده. د شوزو پر چارو د طالبانو د مشر مولا هبت الله په لومړی فرمان کې د 2021 کال په دسمبر میاشت کې ویل سی و چې شوزو ته د مال پسترګ باید ونه کتل سي او په واده کې د شذ رضایت حتمی دی. په دې فرمان کې ورسته راغلی و چې شذ یو آزاد انسان دا او هیڅوک یې بل چاته نسی ورکولای که هغه د سولې لپاره یا د دشمنی د لمنځه وړلو په خاطر هم وي. خوله دیرم فرمان سره سره په افغانستان کې پر آزاد رسنیو په ځانګړي توګه شذینه خبریالانو سخت محدودیتونه وضع سوي. د شذو د حقونو د حذف کېدو او له دندو د لرې کېدو له ښوونځي د دوی د مخنیوي پرته له محرمه د دوی پر سفر بندیزونه او نور ورته اقدامات د افغانانو اندېښنې زیاتې کړي دي. په دې قضیه کې چې د بشر د حقوقو د سازمان او د شوتو د یو شمیر مدافعینو اندیشنې هم راپارولې دي. د بشري حقوقو د څار سازمان د شوتو د برخې مسؤل هیدربار ازادي رادیو ته ویل چې دا یو ټاکان ورکوونکې پیښه ده. سعید خوستی پر خپل ټوئیټر باندې لیکلی چې د الهي په نوم لیوی میرمنې سره شپږ میاشتې مخکې د هغې په غوښتنه د په وینا وعده کړی و چې ورسته په خبره د ځینو لعمله نکاح لغوه سوه. په دغه ویډیو کې دغه شذ چې خپل نوم الهه یادوي وایي چې د کابل د معالجوي طب محصله ده او د طالبانو د حکومت کورنۍ چارو وزارت پخوانی ویان سعید خوستی ورسره جنسي تیری کړی دی. پر دې موضوع باندې به خبرې کوو چې آیا دا ډول پیښې نورې هم په افغانستان کې سته کنه او په دا ډول پیښو کې د طالبانو حکومت څه اقدامات کوي. آیا محاکمه دایریږي په دا ډول اقدام په دا ډول پیښو کې کنه؟ نن له موږ سره د شذو د حقونو فعاله منیسا مبارز خبرې کوي. منیسا مبارز له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. منیسا جانې ډېره مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي.
تشکر. سلام بر شما او بر شنونده.
مونیسا جانې، که تاسو په لومړي سر کې موږ ته ووایاست چې دغه پیښه چې په دې وروستیو کې رامخته شوې ده او ډیر افغانان ورباندې نن سبا په ټولنیزو رسنیو کې هم خبرې کوي، یوې ښځې د الهه په نوم چې پر سعید خوستی باندې یې تور پورې کړی و چې پر دې باندې تجاوز کړی دی او په زور یې ورسره نکاح کړی ده، آیا دا ډول نورې پیښې هم په افغانستان کې ستاسو په نظر سته او که سته نو ولې پټې پاتې کیږي؟
در رابطه با مسئله الهه و گرچن ابعاد خشونت علیه زن در افغانستان فراتر از مسئله الهه است، تمام زنهای افغانستان به گونه قربانی هستند، تمام زنهای افغانستان از متن به حاشیه رانده شدند، تمام زنهای افغانستان از موقف انسانیشان تنزیل پیدا کرده به عنوان برده های جنسی و گاهی هم در بعضی موارد برده های کاری برای خودشان که گاهی هم در ریاست استخبارات ما دیدم که زنای هم هستن اونجا. اما مسئله الهه، جنایتی که علی الهه صورت گرفته، یک بحث هست که وجدان بشریت را تکان میده و یک زگنال هست که تمام زنای افغانستان احتمالا این سرنوشت را تحت حکومت طالب میتونن که در گوشه و کنار افغانستان تجربه بکنن. قضیه الهه را من هم مثل سایر مردم، سایر انسان ها از طریق شبکه مجازی فیسبوک و رسانه ها شنیدم و ابتدا شاید خیلی دوستای ما باور نمی کردن و این نتیجه نرسته بودن که این قضیه واقعی باشه، ولی ویدیوهای مختلف، اسنادهای مختلفی که به دسترس رسانه ها قرار گرفت نشان می ده که یک جنایت به شکل بسیار فجیع اتفاق افتیده. این که مسئله نکاح صورت گرفته یا نگرفته، ولو اگر مسئله نکاح هم صورت گرفته، زمانی که ایجاب قبول در اون نکاح نباشه و طرفین موافقه نداشته باشن، هزار بار اگر خطبه هم جاری شوه حلال واقع نمیشه، بلکه رابطه جنسی که بعد از این نوع نکاح های اجباری صورت میگیره قطعا زنا هست. و بحثی از این که خشونت، لتوکوب، ظلم و استبداد، حالا از آقای خوستی اگر پرسیده شوه، بسیار خوب، ازدواج هم یک حق است و طلاق هم یک حق است، ولی بحثی خشونت چی؟ بحثی لتوکوب چی؟ بحثی وارد شدن به منزل افراد با افراد مسلح چی؟ تهدید به این که نظامی ها در پشت دروازه وجود دارن و چه معنا؟ اگر گیریم که گرچن این نکاح آنچه که از اسناد و ویدیو گفته های الهه جان برمیتابه ای است که نکاح هم به گونه اجباری صورت گرفته، گرچن خودی مسئله اینم نکاح قطعا من نمیتونم بگم که نکاح شرایط نکاح تکمیل کرده حلال است، چون ایجاب قبول اگر ایجاب وجود داره قبول وجود نداره، شرطی اساسی و اصلی که برای نکاح مشروعیت میبخشه همین مسئله هست. و بعد از اینکه این رضایت وجود نمی داشته باشه ما قطعا ایرا تجاوز خوانده میتونیم، زمانی که کسی راضی نباشه که تنش به کسی دیگر ببخشه در چارچوب یک اصول یا قوانین، شرایط نکاح در شریعت خیلی ها واضح و مشخص است. اما به هر حالتش از هر بودی که به قضیه برخورد شوه، بیانگری عزیز که یک ظلم، یک استبداد، یک اشکنجه و یک جنایت صورت گرفته، اما مهمی است که بعد از این اتفاق که تلخ که صورت گرفته ما متوجه عزیزیم، دنیا متوجه عزیز، رسانه ها متوجه عزیز، ما به عنوان یک زن معترض منتقد هم متوجه عزیز هستم که برخورد گویا ارگان های عدلی و قضایی مربوط به گروه طالب با این قضیه چگونه می باشد. ما خب دقیقا متوجه بودیم که برادر آقای حقانی رئیس پاسپورت چگونه براءت گرفتن و بسیار عادی ساده با پولایی که از ریاست پاسپورت جمع‌آوری کرده بودن در دبی هستن، اما عیاشی را که در اینجا میکردن در دبی میکردن. ما هیچ نوع اقداماتی از آدرس
مونیسا جانی د طالبانو مشر هبت الله اخونزاده په لومړي فرمان کې ویلي دي چې شذې په زور باید نکاح نه کړل سي او شذې یو آزاد انسان ده. طالبانو که دا ډول پیښه سوي هم وي او آیا که دا رښتیا هم وي دا پیښه ده د سید خوستی په مورد کې، ستاسو په نظر ولې طالبان پر هغه باندې پر خپل مشر باندې غوږ نه نیسي؟
خب حرف همی است که همیشه رهبرا را، گرچن از دید ما ملای بیت الله فرامین اساطیر که صادر میکنه مبنای قانونی و اکثرا شرعی هم نداره، ولی به هر حالتش همیشه در طول تاریخ رهبرا در افغانستان نتانستن که رهروانشان را، پیروانشان را، مادونانشان را درست کنترل بکنن، درست مدیریت بکنن. ما در جایی در ادارات مختلفه که گاهی هم با کدام طالب در کدام مسائل رسمی سرخوردیم، ما میبینیم که اینا چند دستگی های بین گروه طالب وجود داره که اینا هیچ یکی از فرمان دیگر اطاعت نمی کنن و همی رهروان بوده که رهبرها را هم بدنام ساخته. ما این مسئله را کاملا مسئله فرمان ملای بیت الله را متفاوت از فرمانای رهبرای جهادی در طول جهاد، متفاوت از رهبرای کمونیستا در طول دوره‌های کمونیستی نمی بینم. شاید صراحت هم گفته بله. باشه که بس این
بله شپر دی مورید که خبری وکو چې په دا ډول پیښو کې آیا تاسو فکر کوئ چې طالبان به یو محاکمه دایره کې او ملامت او سلامت به ثابت کی کنه؟
ما خیلی انتظار ندارم، به خاطر از این که ما که در صفوف طالب میبینم، در مدیریت طالب میبینم، هر کسی که یک روز امرای از اینا در یک دسترخان شیشته و به عنوان همسنگری از یا بوده، همفکری از یا بوده، همکلاسی از اونا بوده، وابسته به هیچ قانونی نیست، هیچ قانونی از آدرس گروه طالب و حکومت گروه طالب باید بالای از اونا تطبیق نشه. یعنی بگونه ای هست که هر سرباز از یا حق داره یک انسان را بکشه. چرا او سرباز حق داره؟ وقتی که ما دو بار دو اعتراض ما را بازداشت کردن، یک بار برای 2.5 ساعت با تعدادی از دخترها، همین 13 آگست به مدتی 3 ساعت ما بازداشت شدم. هر یک از سرباز طالب سلا به دست داشت و ما را تهدید به مرگ میکرد، مرمی تیر میکرد، قنداق سلا را بالا میکرد، چرا این سرباز از کجا هدایت گرفته و چرا این سرباز از کدام آدرس مطمئن است؟ از آدرس سازی مطمئن است که هیچ نوع قانونی نیست که سرباز کنترل بکنه، هیچ نوع قانونی نیست که مردم را کنترل بکنه. به شما ببینید
در مننه مبارزه بله زبرت تاسو تر اعظم ډیر زیاته مننه اوریدونکو زه غواړم چې د طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد ژغ هم تاسو ته په دې مورید کې درووروم چې هغه زموږ د دغه پښتون په اړه باندې آیا خوستي سبب محاکمه سکنه او پر د باندې دغه تورونه چې د الهه په نوم شذ لګولې دغه په دې اړه به محاکمه جوړ سکنه دوی موږ ته دا ډول جواب راکړ
موضوع اول خو یو شخصي او فاميلي موضوع ده او په مدارس په وضاحت سره هغه څوک چې دا ادعا کوي چې سره زور زیاتی سره خپل وایي چې نکاح سوی وه کله چې نکاح منځ ته راسي وروسته لېږنه د تجاوز مسله او د فساد مسله په خپل منطقي کېږي داسې څه نه دي سوي او درې مدارس دا حکومت داسې سازي ښکاري کېږي چې متاسفانه دغه انجلۍ سره څوک دي
ش اوریدونکو تاسو د زبیح الله مجاهد خبري واوریدلې دوی خبري وکړې یو دا چې دوی د قضیه ته د کورنۍ کې سوال او دوهم دا چې دوی ویل چې کله چې نکاح وسی په هغه کې د زور زیاتی خبره نه ځایږي زموږ دوهمه میلمانه د دې خبرونی ګلالی صافی چې د افغانستان په ولسی جرګه کې په خواني استاذي و دوی زموږ سره د ټلیفون لاله لري وصل سوي دي صافی سه مننه چې تاسو لمر سره خبري کوي الیکم
سلام علیکم من نه شته چې ماته بل نه راکړي
صافی صاحب لکه تاسو چې خبر یاست پر دغه موضوع باندې مش خبرې کوو بلې وستاس ژغ مشترازي چې د طالبانو د حکومت کورنۍ چارو وزارت په خوانی ویان سید خوستي باندې ویښه د الهه په نوم تور پوری کړی چې د ور سره او نیکا وکړ او په زور باندې د نیکا ور سره وکړ او ور باندې تجاوز کړی دی خوستي دغه اداره کړی د چې ور باندې تجاوز کړی دی خو د ویل چې د الهه په نوم شدي سره واده کړی او چې ګورسته ورته طلاق ورکړ خوستي دا تور هم پوری کړی دی چې دغه شزه یعنی د په وینا باندې د دې دین کمزور او نو په دغه خاطر باندې د ورسره طلاق واقع کړ زما پښتنه صافی صاحب دغه د چې تاسو د زبیح الله مجاهد چې د طالبانو د حکومت ویان هم د خبرې مو واورېدلې د ویل چې دا یو کورنۍ موضوع ده او بل د ویل چې د نکاح په صورت کې تجاوز امکان نه لري تاسو پر دغه څرګندونو باندې څه ویل غواړي هغه قضیه چې دا ډول پیښې شای نورې هم سوي وي هغه نه رامخته کیږي دغه لاملونه که تاسو مشته په ګوت کوي او د دوی د څرګندونو د زبیح الله مجاهد د څرګندونو چې وایي په واده کې تیرې نه کیږي پر دغه باندې هم موږ غواړو تاسو نظر واخلو
ډیره مننه ما دا خبر د مجاهد صاحب واخسته چې وایي د دې نکاح شوې ده او دا یو کورنۍ موضوع ده زه به ومنم چې دا یو کورنۍ موضوع ده خو په کورنۍ موضوع کې بیا هم تاریخواله مجاز نشته دا حق نه لري چې یو ښځه په زور او په جبر وساتی او وهل تکاول کی متاسفانه مګه انزلونه ګورو چې د پخوانه د شفخانه ته نقل شوی ده او شکایت شوی ده چې ګویا وهل تکاول دي یو خزه وخت چې ادعا وکي او شواهد موجود وسیږي چې تاریخواله سره کیږي هغه حق د تعلیق نکړي کولې شوی چې ما باندې جبر شوی ده دا بدبختی دلته ده چې موږ وایو د خزو اغه مهمه موضوعانی چې د هغه حقوق دي د هغه د خزو د من خشونت ترانولګانی و متاسفانه هغه تړل شي ودي دلته یو رانا یعنی یو روخانه قضیه نه ده معلوم یو خانویل کیږي چې د نکاح شوی نه دور باندې تجاوز شوی دی بل خانوی چې د نکاح شوی دی دته لازم ده چې خزینه قاضی غانی قاضی وسیږي خزینه ترانواله وسی چې موږ دغه په خبرو باندې هغه څه وشي کولې خپل واقعیتونه غې ته وي دلته یو خلاد حکومت ولیده او په دې خلا کې هر یو ادعا کوي چې زه مظلوم یم یا زه براحت لرم دلته موږ هیڅ یعنی حکم کولای نه شو اما په هر صورت کې یو نکاح شوی ښځه باید باندې هم باید په جبر باندې یعنی حتی هغه کوروالی سره په جبر باندې مجاز نشته او دی که مجاز صاحب دې ته اجازه ورکوي دا به کوم بل فتواوی چې موږ تینه خبر نه وسو د بکم برخم روش په دین کې وسیږي چې دې دې خبر دې موږ نه یتا دې هم وزارت ورکی چې څنګه په خزي باندې چا نه غوړي یو چا سره مینه په زور باندې تیری وشي نو دا خو کولی شي غزان نه دفاع وکړي. دلته بالکل یو عدم د شفافیت د واقع دی، باید قضیه بالکل شفافه وڅېړل شي. دلته باید فعالین د ښځې باید ونډه ولري په قضیه کې، باید ټول د نظارت لاندې دا قضیه د دواړو خواو نه باید. زه نه وایم چې مطلق زه حکم نه کوم چې حتماً دا نکاح نه ده شوی، ممکن دا نکاح شوی وسي، اما ممکن په نکاح کې بعضې مشکلات وسي. بدترینه خبر دا ده چې خوستی صاحب وایي چې ګویا دا په دین ضعیفه او دا اسانترینه صلاح ده چې دی د ښځو په مقابل کې اخلي. تاسې ولیدل چې هغه فرخونده په شاید شمشیره کې فقط هغه ملا باندې غږ وکړو چې ته تعویز ورکوي او دا شرک دی، فقط په همدغه جمله باندې دې ته ویل چې دې قرآن ته ور واچو. او دا خلک چې اصلا څوک چې د ښو پته افریقایي احساساتي کېږي او ایرېږم چې بیا به دغسې یو احساساتي ګروپ را پیدا شي او به وایي چې دا الهه مرتاده وه یا په دین نه پوهېدلې یا د دین مخالفه وه، دا به چیرې وسوځي یا به د پښو لاندې کړي. متاسفانه دا واقعیت په افغانستان کې کېږي، په ټوله دنیا کې هم کېږي، نه وایم چې نه کېږي، اما دا موضوعات باید یو معتبر مرجع د خوانه وڅېړل شي. په دې کې به ګرام او ناګرام خلک معلومېږي. زه ډېر خوشي نیم چې په دې کې قومي احساسات راپارول کېږي، په دې کې سو استفاده د بعض مخالف ګروپونو راپورته کېږي چې دا خپله د دغې قضیې شکل ته تغییر ورکوي، د ښځې حقوق ته صدمه رسوي، د ښځې حق او غږ خاموشوي. دغلته یو تعداد خلک پیدا کېږي چې وایي چې د دې قضیه یو ګویا سیاسي دسیسه وه، ګویا قومي مزله وه، او نور پکې بې طرفه پاتې کېږي. ایله ما نه یم چې دا موضوع قطعا قومي نه شي که دا نکاح شوې ده، ولې دې باندې تاوتریخوالی صورت مندلې ده، ولې دا وهل شوی، ولې دا ټکول شوی ده، چې دلته ډېر یو خطرناک صحنه ده. یو تعداد خلک کولی شي چې د دې نه سو استفاده د سیاسي وکړي، یو تعداد خلک کولی شي دې باندې په دې تومت باندې چې ګویا دا بې دینه ده یا مشرکه ده دې باندې دې ته یو لویه صدمه ورسوي. لطفا هغه نهادونه اول خو مجاهد صاحب ته خطاب کوم چې په چا چې نکاح کړي وسي هغه هم تاوتریخوالی مجاز نه لري چې څه وکړي. دا قطعا فامیلي مسله نه ده، دا د ښځو د حقوقو مسله ده. او لطفا هغه سرانبلګانې چې د ښځو د تاوتریخوالی د منې دپاره ایجاد شوي هغه بېرته فعاله کړي، څو چې ښځې وشي کولی خپل مشکلات په اسانه صورت باندې حل کړي.
ډېره مننه صافی صاحب. زه غواړم چې اوریدونکو ته وایم، اوریدونکو که ستاسو په سیمه کې دا ډول پېښې سوي وي، ځکه د رسنیو د محدودېدو په صورت کې شایي دا ډول پېښې ډېرې وي خو نه راپور کېږي یا وي نه، تاسو موږ ته ولیکئ، زموږ پر واټساپ باندې موږ ته زنګ ووهئ یا هم موږ ته په غږیزه یا همداراز په لیکلې بڼه باندې خپل پیغامونه پرېږدئ، خپلې تبصرې موږ ته پرېږدئ چې تاسو دا ډول قضیه په خپله سیمه کې دلی او اوریدلی دی کنه، او دا ډول پیښې څومره ډیر کیږي، ډیر کیږي کلج کیږي. زه به تاسو ته زموږ د واتس اپ شمیره وایم، د ازادي رادیو د واتس اپ شمیره ده 00420221240401. تاسو کولی سئ پر دغه شمیره موږ ته خپل ژغونه او پیغامونه پرېږدئ. صافی صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. لکه تاسو چې یادونه هم وکړه چې دا یو ډیر خطرناک خبره کیدلای شي چې پر یو چا باندې مقدساتو ته د سپکاوي تور پورې سي، ځکه چې بیا خلک احساساتي کیږي او د تور او سپینی وخت نه پاته کیږي، او کیدای شي خلک هرڅه په خپل لاس کې واخلي او پر هغه کس باندې تور ور باندې پورې سوي دي، لکه تاسو چې ویل حمله وسي او د هغوی امنیت په خطر کې ولويږي. د دې سره تاسو په دې برخه کې یو څو خبرې وکړي چې نور شي څومره بیره د لایسي کده هغوی سره دا ډول پیښه وسی چې یو څوک سره په زور باندې واده وکي او بیا وایي چې د دې سره زماني کاسوي د ځکه اجازه لرم چې ور باندې تجاوز وکم، نو کده دا ډول پیښ وی او سی وی هغوی ته څومره یعنی دا پیښه د بیري ور د دوی د پاره چې دوی به څومره چوپ پاتاسي او خپل خبري به را مختنه کی. ستاسو په نظر نور شو ته دغه څومره یو خبرداري دی؟
متاسفانه دا یو سردنده خبر ده که چیرې دا رقم یو تور په یو ښځې باندې ولګېږي چې ګویا دا د مقدساتو د توهین لپاره د طلاقه شوې اته، یعنی طلاق فرض ده دي که هیڅ کوم ممانعت نشته دلته څوک څه نشي ویلی، خو دا یو زنګ د خطر دی. نارینه و ته جرات ورکول کېږي
چې دا ادعا وکړي چې دا ښځه مې په دې خاطر ووهله یا مړه کړه چې دا کافره شوې وه، یا دا ښځه مې د دې خاطر طلاقه کړل چې دا بد اخلاقه. دا خو بیخي متاسفانه په شرقي ټولنه کې رواج دی چې هغه ښځه چې طلاقه شي بیا هغې به د سر نمونه ایښودل کېږي. او ډېرې کورنۍ دي چې وایم یا دود دی یا دا چې دغه ټولنه همداسې ایجابوي چې ډېر غمونه زغمل کېږي، او حتی خپل کورنۍ ته یو ښځه خپل کورنۍ ته نه وایي چې زه ما باندې ما سره تاوتریخوالی کېږي. دا هغه دودونه دي چې حتی مور پلار ورته وایي چې هر څه چې دی ګزاره وکړه. دا خو موږ تاسې ټول پوهېږو، یو د ګزارې خبر ده او بل دا د ویرې خبر ده چې که چیرې دا رقم برخورد شي چې نه پوهېږم خدای دې وکړي چې دا صفحې د متاسفانه زموږ او ستاسې مجازي صفحې دونه غیر اصولي خبرې پکې کېږي چې سړی رښتیا و د دروغو تر منځ توپیر نه شي کولی. هغه استناف محکمې رښتیا ویلي چې په الهي باندې حدود تطبیقیږي، دا نورو نارینهو ته ډېر اجازه ورکوي چې هر څه زړه غواړي هغه کار وکړي. زه وایم چې که دوی واقعا مسؤولین دي، د مملکت او وظیفه لري چې باید د خلکو مسؤلیت او د ټولنې د حفظ او د خوال د باره کار وکړي، باید دغه قضیه په هر صورت باندې هم ورته سیاسي اړخونه باید وڅېړي، هم ورته اجتماعي اړخونه وڅېړي، او هم دغه د ټاپو ورکولو اجازه هر نارینه ته ورنکړي. صحیح دی چې خوستی به اوس یو مخور سړی اوسیږي، اما ممکن دی چې یو غیر مخور سړی هم د دې نه بیسو استفاده وکړي. دلته دا به خپل د قدرت نه کار اخلي او کولی شي چې یو ښځه حدود پرې تطبیق کړي. بله ورځ به هر یو ته یو ښه پلمه اوسیږي چې دغه دی هغه ته د خوستي ښځې غوندې زما ښځه هم د دین نه بې خبره وه یا د دین نه نه پوهېده. اول خو دغه لویه مظله همدغه ده چې دوی خپله غواړي چې ښځه ناجایله اوسیږي، په کور کې اوسیږي، د دین نه خبره نه اوسي، د قانون نه خبره نه اوسي. دغه د مکتبونو تړل د خپل یو تاوتریخوالی دی د ښځې سره چې دغه مظله هېڅوک دوی ته نه وهي، هېڅوک ورته برات نه ورکوي. نو پرېږدي چې ښځه لکه نارینه غوندې په قرآن پوه شي، په دین پوه شي، خپل په حقوقو باندې پوه شي، او بیا داسې نه شي چې خوسته یو چاته تانه ورکړي چې ګویا الهه چې د څلورم صنف یا پنځم صنف د طب پورې رسېدلې وه انوزم په دین نه پوهېدله، یعنې د سواد د دیني نه درلوده. زه مطمئنه یم چې د ښځې د نجلۍ چې مکتب کې دنیا ته قرآن او تفسیر ویلی دی، د حتمن په دین باندې پوهېدله. او دغه خطرناک ترینه سلا ده چې ډېری نارینهو ته په لاس ورکول کېږي چې که ښځو سره تاوتریخوالی کوي، یوه ښه پلمه به دای شي، بیا په آخر کې وایي چې یا خدا نه خواسته هغه بد اخلاقه وه، او یا دا چې مرتده و ما د دې د خاطره ده ووجله، یا دمې ووهله، یا دمې د کوره وایي.
صافي صاحب،
دا ډېر یو اسانه طریقه ده نورو ته جرأت ورکول.
زما بل پښتنه ستاسو دغه ده چې دا ډول شزي چې لتاو تریخوالی سره مخامخ کیږي او هغوی بل خوانه لري، څومره مهمه ده چې په یو هیواد کې د دوی د پاره یو داسې نهاد وي چې دوی وکړای سي هلته ورسې شکایت وکړي. تیره اونۍ موږ د طالبانو د حکومت امر بالمعروف و نهي عن المنکر د ویاند عاکف مهاجر څخه په دې هم دې برخه کې پښتنه وکړه چې آیا دوی دا ډول یو اداره د شذو لپاره لري چې هغوی ورسې هلته شکایت ثبت کړي. دوی ویل چې دوی محاکم لري. ستاسو په نظر محاکم کافی دي د شذو د شکایت لپاره؟
زه فکر کوم چې دغه محاکم چې فعلا موجود دي، چې اکثره هغه قاضیان چې کزینه وي، هغه خو بالکل پکې وجود نه لري، سنوران پکې وجود نه لري، مدافع وکیلان پکې وجود نه لري. څه رقم محکمه به چې یو ښځه ځان ته خپل په زړه باندې یو مدافع وکیل نه لري. مثلا یو ښځه د هغه پرابلمونه لري چې خپل هغه پرابلمونه یو هغه وکیل مدافع سره ویلی شي چې هغه یو ښځه اوسیږي او هغه درک ورته ولري. دا شیان خو ټول ممنوع شول. دغه رقم محکمه چې یو طرف آمرانه یا جابرانه په یو ښځې باندې عمله وکړي او هغه ځان د دفاعیه ونه لري، نو دا خو به د عدالت یعنی خدایي عدالت بدني. نو پریدي محاکم که لري په څنګ کې باید دفاع وکیلان اوسیږي چې د دغه څوک چې مدعي دی د هغې د څوک چې متضرر دی د هغې د حقوقونه دفاع وکړي. اوس دغه ښځه چېرې مراجعه وګوري، موږ او تاسو یو لوی بل پرابلم لرو چې په ټولنه کې حتی دغه ښځې چې مشکل لري، ښځې چې تاوتریخوالی ورسره کېږي، حتی کورنۍ هغه نه مني، حتی دیدي فامیلونه زه پېژنم چې لور باندې ظلم کېږي، تر هغه د پورې ظلم کېږي چې هغه ځانوجنې ته مجبورېږي، او بال دغې چې لور یې ووجل شو، بال دغې مور پلار و ویلا کی چیز ملور وجل شوی ده پی ظلم شوی ده اما تر وقت چی بغی بند ظلم دی یغت تخفل مور پلار کرا چیزی اغیر ده ویش دل منتشارم ده چی خلب ما تو ویش و تلقی لوری بر تلقی ده منگه ده غرقم خوزو ده یا محفوظ زای نلرو منگه ده دید پارا گختل چی باید یا و درست سما طوله نوستی گی پدی که ده خوزو ده خود پایمالی دو جلوگیری وشی او ده دید دفاع وشی ده چه حق تلافی او پسند که اگر خم خودی چی اید زاینه لری سرپناه ور تا جولشی دی نشی کولشی پای محکمه که او کمو که وقتی چی ری لارشی او بر تش کورانه منه لری
صافی سیب ډیره زیاته مننه ستاس د وخت څخه اوریدونکو له مونیسا مبارز او ګلالی صافی دواړو څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ د نور بس دې خبرونه وخت پات رسیږي بل اونې به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم